څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو بخی. خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. رپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او علت یې هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو او په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پورې سهار مهال تر سره شي. د ښاغلي وتک په خبره افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د 19 کلنو نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د استرالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي په بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 نیټې دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیری دی وبل پوړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورکړل شوو معلوماتو په اساس د استرالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ شوه چې ایمونډي وتوانید په 5 وړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په استرالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ 5 پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې 13 ورځ د پاکستان او استرالیا لوبډلې سره مخامخ شوې چې پاکستاني لوبډلې په ټاکل سلویښت اورونو کې د سلورو وکټو په زیان سره 503 پته منډې جوړې کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې دومره منډې چا نه وې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسترالیوي لوبډله په 109 پته منډو وسوځېده او لوبې د 394 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر با سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نوریاس نوری په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورې مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کیږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري پر مهال د اجنډا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیسته، د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلي و چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د جګړې ځپلې هیواد پرمختګونه او اړتیاوي ښه درک کړي. هغه زیاته کړه، موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاده نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړه او له افغان مشرانو سره یې د هیواد وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په استانه کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړي شي. نظربایف وویل دی هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د اټومي وسلو د پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډي سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسئ قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او غواړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ راګله ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو حاضرو وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایې ورکړي. مخالفو وکیلانو استدلال کاوه چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی، خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رای لپاره وړاندې سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رای ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1416 نمیم المریز کال د اسمبلی په 14مه نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په 14مه ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جماعتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګاڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضیه او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنینی فرمان د اساسي قانون، د تقنینی فرمان د صدور قانون او د تقنینی سندونو د مراحلو د بشپلولو انفاز او خبرولو د قانون خلاف دی، او همدارنګه د دغه تقنینی فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی، د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره د دغه تقنی فرمان پلوي کول وویل یو شمیر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسي ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لزګونو کسانو ته مرګ شوب لا او وختله
دا په داس حال کې ده چې د 1915 نوې مریض کال د زمری په دومه د جنبش روشنایی په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ شوب لا وخته د فرمان به د نورو فرمانونو په چیر مشرانو جرګې ته ځي او که هلته د تایید رای واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسون کې ور باندې رای ورکول کیږي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه نن ګلای افغان د زابل ولایت خاکوان سوالی زخل تاسو سره په تماس کیم او په دغه ول سوالی کې خورا ډیر سنز دي له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردې شتون نه لري او سکونه یوران ویجاړ فاته دي کلینیکونه شتون نه لري او په ټول ول سوالی کې د هیڅ ډول تنظیم د فاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی که هاذا د دغه ول سوالی د حکومت دایښ ول هغه ټول د سیمې د خلکو په غشتن او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک و حتو سره لسیمی زخوی استد شد خو بیا هم حکومت دی خلق و سنز تقام نده کرده حلمی داده جر تر جر ازادی راڑوی خاک افغان سنز خدای لپاره او دی بیچاره و لس لپاره تر دایتی چرواق ورسی و سلام.
بله السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بوست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بوست سیمې د لشکرګاه 1 کیلومتر سړک دی خان دوکا پار دی په دالاس زلس کال موسسې په راځي په سیف باندې د کیج منه خکیج جوړې نه زما د ورو مقامه څخه دا هله ده چې دا زموږ و سړک ته پنځه توګه قام وکي د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه په وار وار کوو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخه کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته 13 کال شل کال قیدنی ورکړی دي او دوی ټول په مابس کې مریضان دي ورو تبدیلی د ولایتو بندي په 3 کال 4 کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دا زموږ ځغ به ټول مسلمانان ته ورس
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو خبرې مو اوریدې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یوه ډول د مخدره موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره خای تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داس حال کې چې افغان حکومت هر اونۍ شاوخوا 200 روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دوو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپله لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د زموږ وسم چې د ارقام لوړی وزي داخلي احتیاط دومره نه دی، دا څومره چې د سرحدونو موږ تراګدي بلخصوص د ایران څخه وسم په فراه او په هرات کې روزانه 1.5 سل 200 څخه ډیر متعدین رانی مرکی د دې اصطلاح چې ورته استفاده کوي راستول کیږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوسه پورې مرته مشکل دی او د احتیاط ارقام لوړ دی.
په افغانستان کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکېږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د متعدینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو او یا سلنه روږدي کسان تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسون وایي که حکومت په مخدره موادو د روږدي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسون غړي نثار حارث ازادي راډیو ته ویل حکومت په دې برخه کې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دی لګولي.
ابتیاتو پر ضد مبارزه تسوی دی دا کمی دی دا کافی ندی او حق کارونه چی وزارت محترم صاحب آما و وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر تر سرکره دی دا دمونگ دو پاره در رضایت وارد ندی.
خود افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روغ دو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوال ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړې ډرامه یو کلی زر غږونه خپرو، خو له هغه مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وبلله او زیاته کړه:
This is a dawn of a new era.
دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړېدو یوه نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودی په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د میرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لوري د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نوې ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یاد سلې څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو سلو دېرش کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایي او انرژۍ په برخو کې د همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودی له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګره ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو آوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا داس ویل: پا کار که می لاسونا خرشیوی اوس چه دو دوده وقت ده، بایده دی لاسونا پاک پا صابون و مینزم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي چې زه سترګې خلاصوم، ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي. په مزه مزه به یې دواړه سره وڅکو.
اسلمه، نن به مې وبخې، د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای، ته خپه ښکارې.
خپه به خود یم، پریده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډکې او وڅښې، ځکه چې زموږ د وطن د میرمنو او نجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي، وی ځوروي او په سرو سترګو یې وژړوي.
ګلالۍ، دا نن څه ګډې وډې وایې؟ مستا کوم اختر په خو لاندې کړی چې داسې د غم شاعري راته کوي؟
اسلمه، زه پوهېږم چې ته ډېر مهربانه خاوند یې، خو زما خسر خان کاکا یو سړی دی. همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي ته کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، دا سره ته سرشن شو چې نږدې مرۍ نه نیولې وم.
ښه نو څه یې ویل؟
راته غوسه شو، ویلې چې بیا نه د سبق نوم اخلی او نه د وظیفې.
دا خیر دی، دا هر څه به وشي، خو په حوصله د چای شولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه که نه، تر هغو به مې ستا د معلمې لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسا هلا
ساری مرسال ډېره ظالمه یې.
بلی
اتکړې او سولنې دم راچولې دي، بیا وایې چې ولې؟
دا خو ما نه دي در اچولې.
زما مور به له قبر نه را پاسېدلې وي، هغې به راچولې وي.
نه نه، په مړو غریبانو تهمت مه وایه. دا خو هغه څه نومېږي؟ قانون. قانون در اچولی دی، اوس پوش به زلزلی؟
افساری مرسل، اوس بندیز مرهی پوری خانده، خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی. دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا استخبال عملونه دی.
اونو، اوس دا خبری را تکوا، اوی پردی غم نیمختر وی.
ای های زلزلی، ارمان چی تو دوم را خخزه وای چی پا پردی غم پوهیده. ستا دلاس خلو دیر و کورانوی ناخترو نورگ دی، در دیر و دزیگر توتی دی تختولی دی.
زده اوز کمزی تر آوستیم، ولی مسترگی نخلاسوی، زرمی پتنگ شو.
لگا و سلاوکا، سترگی با دی ورورو خلاسی کم. پا دیه با مو پوهیگی چه دا کم زایده ای؟
زاری در تا کم، سرگی می خلاسی که.
سرگی دی دستی زرخو نخلاسه او، اکتا صبر چه دا دروازه خلاسه کم.
کم زایده ای؟ خدایه تا باشو.
ماشمانو، آزادی مو مبارک شا. دا مخی چی پا کچوڑا کی پرد دای؟ دا ظالم زلزله ده، او زه ستاسو خواخوږی افسر مرسل یم.
واوا افسر مرسل دی ژوندی وی؟
ژوندی دی افسر مرسل.
وطن ټول ماشومان دی خوشحاله او آزاده وی.
خوشحاله
ته صبر چې دا کڅوړه دې له مخه او سترګې لرې کړم. زلزلې په غړو له سترګې وګوره، اوس خو به منې چې تا د وطن له دې ماشومو پرښتو سره ظلم کړی و. وایا ولې چوپ یې؟
زهره لورې، ته ورشه یو څه نور چهارمغز راوړه.
ښه ده پلار، دا دې په منډه.
کښېنه زهره، ته صبر چې تا ته مې څه شی راوړي دي. دغه ده در واخله.
واه واه، ژوندی اوسې زر لختې، د نقاشۍ څومره ښکلي او رنګه قلمونه دې راته راوړي دي.
مخکې هم څه کتابونه او قلمونه یې درته رالیږلي وو.
کور یې ودان.
هغه خو مې ځکه درته رالیږل چې ته لا ماشومه وې، د کتابونو او قلمونو سره دې مینه وه.
زهره لورې، هغه ماشومه چې وې او قلم دې کرلی و، هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې مې رنګ خلاص شو، بیا مې په خاوره کې وکړه.
ښه، بیا؟
بیا به مې هره ورځ اوبه ورکولې چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه دې لیده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما دا لور خو به دې لیونی شوی نه وي؟
نه، ولې به لیونی وي؟ هغه د راغله او خپل خوب یې له ځانه سره راوړ.
دا دې وګوره زر لختیا، ما له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، وا نام خدای، دا څومره ښکلې ونه دې رسم کړې ده! دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خور زیتور ته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې تورې دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه، او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک هم داسې خوبونه ویني، بیا هم داسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهیږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ځکه راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې خو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نږدې لونه غورځېدلی وم.
سلام علیکم، زه د پدموشا څخه خبرې کوې؟
وعلیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه؟ خو د موسا ګل دی. خوځو ته پات ماشا تا شغالان څه کوي چې انګولاوي په ټلیفون کې راځي؟ اوس نه چې د کولنګي چر غوند دي رانه و نه خوري.
خدای دا ته نه کاده خان د مت وایکا شغالان به نه در نه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونه ته ختلایم. خو
ونه یې سوې خو بونه زړه دې پات ماشا د شغالان لډار اوس ونه ته ختلای.
زړه دې پات ماشا تم مرا پوره خان ل شغالانو نه په ونه نه مخاتله ل په دې ورځ نه ونه ته خاتله يم.
ها ها، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب د لاور خان په چا پور و ته وایخه. بیا زه ښار ته په پور پسې راولېږله. ما
ښه سړی پاتموشه وایي یو په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت د خان صاحب د پور پیسې مې راوړي چې په لاره کې موټر خراب شو ته وایخه. بیا په ما ناوخته شوه ته وایخه.
چې په تا ناوخته شوه نو زړه دې بدمشه، بیا ونې ته ولې وختلې؟
خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وایخه، او زه په دښته کې پاتې یم. ما وې هسې نه تلم پیسې رانه ووایي.
ښه نو د پدمشه دا وایه چې زه څه خدمت کولای شم؟
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغله نه مې په سلامت کلي ته در ورسې. او بله دا چې اوس یو بل چلم راوښیا ته وایښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولوېږم، دا څنګه وکړم؟
دا نو په وړیا نه کېږي زړه دې بدمشه، لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وهې. دا داسې نه
دادې، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس وه. بل وخت ټوخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، پوزوې ته وایښه.
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه، او بیا له یوې غاټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالوېږي. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا، د خوب ټلیفون بند کړه.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسا ګل ماخوستن مهال خدای داد ته په تلیفون کې داسې ویل: له موټر نه په دښته کې پاتې شوم، ونې ته ځکه وختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو، ما وې هسې نه غله به پیسې رانه ووهي. ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانونۍ د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.